افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتي شرکت د ورستۍ حمله له کبله د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکي او وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره ژمنې تازه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره شپېتونه تر اویاو پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند شمشاد زدرانه په همکاري یار کلی کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کو فرشته جلال سید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنی چار وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتی کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 20 زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکی تلفاتو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو ژغ کړی چې د آزاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتی کمپ ته تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 20 زخمیان دي. د کورونی چار وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تروریستي بریټ کې لس نفر خپل ځان د لاس اور کړی دي چې په اوکې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریټانیا څخه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې 12 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله د سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل سوي دي. و سوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډېر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنوي چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول سوي دي. د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستيال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم برای دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد خبرګه کړی ده. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحاتو ته وهڅاوه او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. خلیزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خنړې پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په یو ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت امریکایي قواو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواو ویندوی په دې حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکی وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمیر یې لا نه دی څرګند. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکی تلفاتو شمیر ډېر شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمني ورسپانې بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او څلور ویشت تنه اوکراینیان یې برمته کړل. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابیشویلی ګټلې ده. د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو پر رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق یې نو، او له دواړو خواوو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابیشویلی په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلې دي. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم بدزینا ایوانشویلی چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومه زورابیشویلی پرون په تبلیسی کې خبري اعلان ته وویل موږ بلاخره په کلکه د خپل هیواد گذشته رد کړه، هغه گذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او ازادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجی ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجی په دوهم دور کې 40.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ به درک شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې به درک دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر په 28 ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی وو. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه میرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی وو او د نومبر له درېیمې یې خبرې نه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لیدلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مهم خبره وو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویلي طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیوال اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنوال کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او 15 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې 300 کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره عمل کړی وو. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبې په ماښام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته څلور وسلوال د G4S په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. د وایي حمله کوونکي نږدې لس ساعته یعنې د پنځشنبې د سهار تر څلور نیمو بجو پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکوونکي له ځان سره غمل کړی وو. نو وړي وای چې په يرغمل شویو کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نوري بهرنیانو خو امنیتی ځواکونه وتوانیدل چې د سهار په 3 بجو د حمله کوونکو لل منځوړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. خاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د وختو زیانونو پاړه وویل.
له بعد مرغه په دغه تورسي بریټ کې لاس نفر خپل ځن لاس اور کړی دی چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوی دی، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی بریټانیا چې هغه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نور چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکو. وو ویش نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې 11 نفر د نیپال هیواد دی او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تیر شپه د کابل په ختیځ کې د نهم امنیتي او زیاړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی 4S په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حمله لاندې راغله. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړي چې یاد شرکت برتنوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د 15 وسلوالو لوري تر سره شوی، او دای کړي چې په دغه حمله کې لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرانیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. لدی وړاندې هم په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنۍ او بهرنۍ سرتیرو ته مرجوب لا وخته ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حملې یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجوده دي. لډلی محمد اګل مجاهد د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی.
بدون شک
ضعف در بخش دی شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو لګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپل حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي. خدای خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلاردرې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلي دي.
دا ولسی خلک دي، دا په بازار کې دکانونه لري، لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، دای شهیر دا راوتی وو کورونه دي. دې خړې دې ولې سوال ته موږ ته کومه خوشي سرپناه نه روغه پرتی دي، ما خوشتان دې نه بچی دي. کوم کور کې چې رڼا ده هغه دروازه ته کولی چې سره راوتی دی، شتلې ده خپل ماشومانو په مخ کې، د خپل کوروالو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ورته دي. دا د څه عمل شوی دی؟ دا نو ولسته ده مانو ده، نو 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 اسلام ته ده مانو ده، دا دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول لکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازې مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عجز خلک په کې پاتې و، اکثره د کلو نه خلک پوتی دي، او دا غریب او بیچاره خلکو دا ټول ولسی خلک دي په خپلو کورونو کې شهادت رسولی شوی دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچته و، دلته په مرکز کې مو په ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات تر سره شوی او سیمې تپلاوي تللې څو معلومه کړي چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات تر سره شوی لومړی معلومات له مخې بدغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقات او د پیښې کولو لپاره امنیت قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي، د سیمې خلکو سره مې
هغه وای په چوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لار هم تړلی او هڅه کوي لاریون ختم او لار پرانستل شي. د کونړ چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیر شو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لا کونړنا غزنی ته ځو. په غزنی کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې لږ تر لږه تر شلو زیات خونځې تړلې دي. حبیب الله تاثیر په اړه نور تفصیل راکړي.
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 25 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلې دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او پوماری پورې د مربوطو دیني مدرسو شمیر دوه چنده و، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو درسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب له دود څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مسدود دي، تړلې دي. او یو نقطې ته ډېر په ښکاره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مسدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل به څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډیر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانستل شي.
که انصار د دغه دینی مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دینی مدرسو درگاوی وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکي په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کانفرنس بریالی تر سره شو. په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو ور بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي هم دغه کانفرنس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوی مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایي ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوی طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرنس بله لاسته راوړنه وه. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورونې افغانستان کې خپل شتون نه داد ورکړي چې دوی به افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو له دین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ ناوخته پای ته ورسیده. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قینات وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیون یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې د مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غشان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیر ورځ چې د یاد کانفرنس وروستۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریک کړه. که څه هم د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وای چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس یو بریالی کانفرنس وباله.
د سولې په اړه باندې ټول په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو او له ټولو ښېلو خواوو مخصوصا له هغو نغو څخه وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کښې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیوا له کنفرانسه موجودې وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبره افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرنس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرنس یو بریالی کانفرنس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو ناامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړي. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرنس د بریاو په اړه ترې پوښتلي.
زه فکر کوم چې دی کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلې ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټول جنګیالیو خوانه غوښتلي چې توپک په کېدي او په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې وو هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړی له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې هغوی به سل په سلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضع امنیتي ته په کتو د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي دي دغه غونډه په ټوله کې څنګه وه، کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والله که موږ وویل چې دې غونډې نه موږ ته دغسې یو شی منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زموږ په پنځه نورو کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دې نه هم که نورې مرستې هم کېږي بیا هم شرط د هغو مرستو د په سمو مصرفولو او په رښتیا توګه د افغانستان خلکو ته مرستې رسول او دوی مشکلات حلول دا وعدې په حالت کې وجود لري، اما په عمل کې امکان نه لري. خو بیا هم اما پخوانۍ ژمنې چې دوی کشپېده فیصد عمل کړي، 50% هم ادا کړي چې موږ دا حل کړي نور مشکلات وو، بیا هم غوی په سلو کې سل دې نه غواړي چې باید تطبیق شي او دې کې باید آینده حکومت یا فعلي حکومت که دوام کوي که نه کوي، هر حکومت چې باید چې هغه مراعات کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د حقوق د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه یې د جنیوا په کنفرانس نظر څرګنداوه. اوس به هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کنفرانس په اړه چې پکې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړی.
زمانم عبدالباقی عمری دی. جنوا د ناستې پر د بعد زمانه زردا دی چې افغانستان خلک سولې اړتیا لري، ضرورت لري او سولې هم برم ضرورت دی په دې وطن کې، ځکه دغه څو کاله پرله پسې جګړې زمونږ خلک ډېر ژوبل کړي، زمونږ وطن یې ډېر ځپلی دی او زمونږ خلک د یو لومړیتوب په حیث باندې سولې ته قایل دي. نو کچیر ته وکن دغه جهانی ټولنه او نړیوال زمنګ حکومت سپورټ کی حمایت کی دله پاره چې من اساسي ضرورت هم دغه سولغه نو ز دغه کانفرنس په کله باندې مثبت نظر لرم دغه کانفرنس ته او دغه کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډیر موثر او مهم واقع کیږي
مانو عبدالمتین د مکرویانو اوسیدونکو ما سوله خو د ټول افغانانو لپاره د هر شینه یو ضروری مسله ده چې لمړی باید موږ یو وخت کې سوله راشي ترڅو چې سوله نو وسی حل نشي کوله په آرامه ژوند وکړي دلته جنوا کې خدای دې یو کې چې پرختین ډول باندې سوله بارکه ماتره وسی موږ دغه هرکلای کوو موږ دائم غواړو چې موږ یو وخت کې سوله راشي او یو د غونډي چې په کاغذ کې وسی او عملی چې راشي بیا هیڅ شی نه وسی هغه افغانان ډیر خسته شوی دي
نه ټول عدلیم نظر زما البته د جنیوا د غونډې پاکله او همدارنګه د صلح پاکله مې صلح د افغانانو ورکه ده چې هر وګړی هر فرد افغانستان د دې صلې تیږي دي او صلې ته ډیر اشد ضرورت دی او صلح غاړي صلح ارمان ده صلح ارزو ده په صلح پسې دي او د دې پاکله چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه هغه هم د تایید ورده او د رئیس جمهور څخه په ګړی توګه همدارنګ د نړیوال ټولن څخه د مقابل لوري څخه اې دوه ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې لپاره مټر او غواړي او په سولې لپاره کار وکړي او سولې باندې تمرکز وکړي او سولې ته غواړي کې دي او سولې د افغانانو کوم ارزو امید چي د لاسته راشي
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړې سمو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او سم د سیمي او نړۍ و مسله راخلو د اوکرين ولسمشر پټرو پوروشنکو پر ناټو غکړی چې د ازوف سمندر تخپل کیختي واسي څو د اوکرين د کیختي په خوندیتوب کې مرسته وکړي د وختن داسې محل شبي چې د یک شنبه په ورځ روسي د کریمیا په سواحلو کې دري اوکرايني بيړۍ د هغول عملی سره نیولې دي اروپای ټولنه تر اوسه په دې نه د بریالي شوی چې د اوکرين او مسکو ترمنځ ورستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي د دې موضوع تفصيل فریبا ظاهر اوري
د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو له وی جرمني ورسپانې سره په امریکا کې چې د نوومبر پر 9 خبره سو هیله وشو دي چې د ناتو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسي په مقابل کې د اوکرين پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېر دل پکې شامل وي ناتو د روسي له خوا د اوکرين د تلر وشتو کېشتي چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیفیت ملاتړ خبره کړې ده اوس پروشينکو هیله لري چې ناتو هیوادونه چمتو وسی چې د ازوف سمندرګي ته د اوکرين د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کېشتي ولې هغه ادعا وکړه چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکرين د روسي یو مستعمره ګڼي ولسمشر پروشينکو زیاته کړه چې یوازینې ژبه چې روسي ور باندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی د اوکرين ولسمشر وایي د روسي اشغالګری پالیسي ورته د منلو نه دی چې لمړی کریمیا و بیا د اوکرين ختیځ او سغوري د ازوف سمندرګي اشغال کړي ازوف هغه اوبدي چې کریمیا ټاپو یې د اوکرين له خاورې بیل کړي ده روسي په 2014 کال کې کریمیا له اوکرين څخه الحاق کړه اوکرين د ناتو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی ناتو وړاندې هم ویلي چې له اوکرين سره دریږي او پر روسي ژغ کړی و چې د اوکرين کشتي او عملیې خوشی کړي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسي ته خبرداري ورکړي چې دغه اقدامات به عواقب ولري پام دی هلکه دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکرين د مسلې په ارتباط پر روسي د نوې بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي پولند بریتانیا او د اروپای ټولنې بالټیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده خو تر 3 ورځې بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 مخبره سره غلي چې د روسي له خوا د زور کارول د منلو وړ نه دی په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوي خو دا ویلي چې د غبلک په دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي د دې بلک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغه هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي نور غړو لکه ایتالیا یونان بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28مه پر مسکو د اروپای ټولنې د وسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28مه ل مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتي دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی تراوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او اووه ویشت تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګه کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپوټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوری ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومی زورابیشویلی کتلې ده. سلومی زورابیشویلی پرون په ګرجستان کې خبریالان ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې ته یې رایه نه ده ورکړې ډیالوګ او خبرې غوره کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو رپورت ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپېتو اویا چمتووالی لري. د دې کمیسون ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال انتخابات تخنیکي موارد سیړي سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نشي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشری او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري.
تقریبا
60-70% ما آماده دي دوی تقریبا د ولسمشری او پختنی ولایت کې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. خاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخت ده، ترڅو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجود وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځان سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشری تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي لمیاشتې د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشری د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو کمیسیون لس سلنه هم بې ستونزو او شفافو انتخاباتو ته چمتو نه دی.
ډېره مننه. باید ووایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنو ته په کتو سره چې پارلماني انتخابات کې دوی خلک سر کړی وي او له بده مرغه په هر اړخ کې دوی ستونزې او خنډونه درلودل، دا ځل بیا په هغه تشو وعدو باندې خلک باید ونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسي. موږ غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې اویا فیصد یا شپېته فیصد موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي، دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې دې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمیزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خبرونه کې ریپورت مه هیروئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلما د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزدی دی. په سګنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ما سر چې دی هغه څه دی؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 18 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځنګړي پاملرنه و تنکیو ځوانان ته کوي، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو دالي چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکي ټاکي. بینان که چیر دوی سره کار ونسی او دوی د نظر څخه وګرځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازم دوی سره باید کار وسي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دی هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ 10 ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه پرشتيانو خو باز ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوان په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کوي مثلا یو توپنچا ور باندې کوي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
څه رقم دا جوړ کړی دی؟ کوم وسایل به تاسو پوښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د سې دغه ورته ورکړی دی، سويچونه ورته ورکړی دی، ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا که پرغه باندې غنم کشیږي، اته که د غنم انځور ور باندې کشیږي نو دا بیرغ لوړیږي، خو کله تاریخ انځور ور باندې کشیږي دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک لبنې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق لبنې فکر کوي، ځکه چې زموږ ټولنه جګړه ځپلې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چرانیږي، هغه ګیر لري، هغه اکسیډیټر لري، هغه حرکت کوي کله چې چلانه کې کی. او کېدلی سي مثلا چې محمد کچيري زمينه ورته مسایل سي او دی راځوان سي، دی کېدلی سي مثلا غټ موټر هم جوړ کړي. نو دا سي استعدادونه په افغانستان کې ډیر دي، او کله چې څوک وغواړي چې یو کار وکړي هغه اتمن کولای شي. نو اوس محمد دې ته ضرورت نه لري چې هغه د لوب سامان راونیسي، ځکه هغه خپل د لوب سامان جوړولی شي.
نو ځدی سي په قدرت وایي چې دغه سي ځوانان تاسو ته خپل مراجعه کوي، تاسو کار کوونکي په سیمو کې هغه پیدا کوي، څنګه کیږي چې تاسو داسې ځوانان به خبر سي او بیا دې غو داسې لاس راوړنی انځور کوي نور خلکو ته؟
ډیره مننه. دا ډیر سخت کار دی، په دې معنی باندې چې په افغانستان کې استعدادونه بیخ ډیر دي. پر دغه استادونو لمړی هدوې پیدا کول ډېر سنجمنه ده. سنجمنه په دې باندې چې سره دې چې مثلا ټکنالوژي تر ډېره بریده کارونه اسانه کړي دي، ولې یو خدا چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم ډېر خلک ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې بدبختانه چې ناامني ده او موږ د تن پېژ موږ د افغانستان و هرې ګوشې ته ولاړ شو، نو موږ خپله په دغه ځوانانو پسې ګرځو. مثلا موږ په ګوګل کې پسې ګرځو، په انټرنیټ کې سرچ کوو، خپل د نیټورک د لارې پسې ګرځو، د حکومت د لارې پسې ګرځو، وزارت معرف د لارې پسې ګرځو، او د دوی سره کار کوو چې موږ دغه نخبه ځوانان را په ګوته کړي. په ځانګړي ډول باندې چې هغه ځوانان مثلا د دغه د محرومو ټولنو نه وي، د محرومو کورنیو نه وي، د بېلګې په ډول د هلک محمد نومېږي مثلا، محمد د یو داسې محرومې کورنۍ دی چې هغه د کورنۍ تقریبا ډېر وخت په مهاجرت کې تېر شوی، او سره دې چې مثلا څلور پنځه وړونه لري، د ده پلار هېڅ نه اتوانې لري چې په دغه نورو وړونو باندې تعلیم وکړي، او کله چې دوی په مهاجرت کې ونوده د پلار کیسه کوي، وایي کله زه په مهاجرت کوم چې کله به زه سبایي وکار ته تلمه، نو د پاکستانیو بچې چې مال لري چې هغه به تله ښوونځی ته، زما بچې نه سوتلی ځکه هغوی به ډوډۍ پیدا کړې وای، نو زما سره به وایي دا هیله وه چې کاشکې زما بچې هم ښوونځی ته تلای، او کله چې وایي د حالاتو تغییر وکړي، نو محمد د یوازنی زوی دی چې په غوښتنې تعلیم کړی دی.
محمد اوس تر څوم ټولګي پورې درس ویلی دی.
محمد اوس په یوه سم ټولګي کې دی، او په ښوونځي کې هم ښه نمرې اخی، په کندهار کې زده کړه کوي. نو یعنی زموږ خلک زموږ ولسونه دوی هم د یوه لپاره لیوالتیا لري چې خپل د وطن لپاره خدمت وکړي.
بله، نو څه سپ تاسو ویل چې دا د یو بیوازلې کورنۍ واته تر دې اندازې پورې چې پلاری توان نه درلود خپل بچو باندې زده کړې وکړي، کله چې تاسو دوی سره مخ شوي پاک لای پوس وي دوی استعداد پاک لای تاسو معلومات پیدا کړې بیا موږ سره سره وکړه.
مننه. کوم څه چې موږ د ځوانانو سره کوي شو ګوري، یو خدای چې مثلا مادي مرسته ده، ولی مادي مرسته هیڅ وخت ځوانان پر پښو نه شي درولای. موږ ځوانانو سره کار کو تر څو پر ځوانان په خپل پر پښو باندې ودرېږي. د بیلې په ډول باندې مثلا دغه ځوانانو راپورته کول و امه نظر ته راوړل، د خلکو وسترګو ته راوړل،
د رقم دي خلکو سترګو ته دراوس.
مثلا دوی موږ ماری فکر په وغه ټغوند کی چلته مثلا دولتي مسولین هم ولته مثلا ځوانان هم ولته مثلا د مدني ټولنې غړي هم هغه موږ ماری فکر موږ پر دوی باندې مثلا سټوري جوړو، هغه په خپل ټولنیز رسنیو کې نشته. د دوی دغه پروګرام چې دوی دلته هغه پروګرام په مهم رسنیو کې د هیواد په تلویزیون کې نشه سوچ دی، هیواد تلویزیون هم په نیټورک کې سته، هم په کیبل کې سته، او هم په کندهار کې ډیر ډیر لري، ډیر لدون کې لري. او بل دا چې موږ دغه ځوانان معرفي کوو د افغانستان د ځوانانو و نیټورک ته، کله چې موږ دوی ته معرفي کوو دوی خپل ځان په خپل پیدا کوي، دوی پوهیږي چې موږ ولا په ټولنه کې اوسوک یو، ځکه چې موږ د افغانستان ځوانانو نیټورک ته د جهانی ځوانانو نیټورک سره اړیکې لري. یعنی دوی به یو بل سره د یو جال په ډول باندې یو ځای کې دغه جال به ورو ورو غږیږي ولسوالۍ ته او وکلو ته، او بالاخره به دغه نخبه ځوانان سره یوځای کیږي او د نورو ځوانانو د ستونزو د حل لپاره به په خپل د حل لارې پیدا کوي.
بله، کیدلی شي هم دا اوس ځینې ځوانان د تاسو خبرې اوري چې ورته استعداد لري، لکه تاسو د محمد استعداد یاد کړئ چې یو بیرغ جوړ کړی دا هم ډیر جالب ډول باندې، وغوی څنګه له تاسو سره تماس ونیسي او وغواړي چې تاسو له سره مرسته وکړي؟ لوی خو به د دوی کورنۍ ته مفید تمام شي، بلې خو هیواد ته به ګټور وي.
ډیره مننه، دا ډیره ښه خبره ده. یونیسف هم فیسبوک پیج لري، ټویټر اکاونټ لري، هم ویب سایټ لري. نو دوی کولی شي دوی ته مراجعه وکړي، که چیرې دوی ته مراجعه نشي کولی، یعنی دوی ته لاسرسی نه لري، بیا دوی کېدلی شي مثلا زموږ دفترونو ته په ولایتونو کې مراجعه وکړي. مثلا موږ په کندهار کې په غټو ولایتونو کې په غټو ښارونو کې موږ معمولا غټ دفترونه لرو، په وړو ولایتونو کې موږ په کندهار کې دفتر لرو. نو دوی کېدلی شي زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، او یا کېدلی شي مستقیمن مثلا زما سره په اړیکه کې شي. زما د ټلیفون شمیره اکثره په دفترو کې هم شته، په سایټ کې هم شته، دوی پیدا کولی شي.
نوزدي صاحب، موږ د محمد په څیر نور ځوانان هم درلودل چې واقعا عالی استعداد لري، مګر صرف یو څو ورځې د دوی نوم په خپلې بیا هغه نوم یې نه یادیږي، یو ډول د دوی استعداد او دوی خپل نادرکه غونګیسي. تاسو په اوسې اداره کې کار کوئ چې هغه له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي، په دې اکله څه وایي؟ دغه علت څه کېدلی شي؟
موږ باید نو خپل ځوانان پیدا کړو، دوی نه باید نیټورک جوړ، دوی باید په داسې سیستم کې داخل کړو تر څو دوی خپل لار په خپل پیدا کړي. د بیلګې په ډول باندې مثلا کله چې موږ تیر کال ورته پروګرام درلود، په همدغه ډول باندې محمد په همدې جال کې پاتې کیږي، او دا جال به ورو ورو رشد کوي. زموږ سره مثلا په پروګرام د ریاست جمهوریت هم خلک موجود و، رسنۍ په دې برخه کې ډیر کار کولای شي. کله چې د رسنۍ و دغه تر اوزي و میدان ته و ډګر تر اوزي، بیا نو داخله خود به خود معرفي کیږي، خپل لار په خپل پیدا کولای شي. او موږ کوشش کوو دوی باید امان ځارو تر اوړو تر څو پر شي خلک په دې باندې پوه شي. په غریب کورنیو کې ډیر ښه استعدادونه شته، او غریب خلک باید خپلو بچیانو ته ځانګړې توجه وکړي، د دوی و تعلیم ته باید توجه وکړي، ځکه یوازې تعلیم دی چې هغوی کولای شي ځوانان د ځوانانو و استعدادونو ته روش ورکړي. که چیرې تعلیم نه وي، بیا نو موږ ډیر منفي خواته ځو.
قدرمنه دوستانو، تا
تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان ابزادي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلنه
کنه دی پکتیکا کې هم ورته د شکه مثبت ګرځي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېری زختي زیاتې غټي غټي لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولی ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي.
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په دغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خو په ځواب تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیډلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیډلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بے مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو کور سره مشوره مې نه مې کړي لږ تاوان مې ولاړ ډېره جګرخونه شمنو ډېره وخت همداسې جګرخونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه اوګاره شمه ونو بې مشورې کار نو همداسې بي ولاړ ډېر پښیمانه شمه. خدا څوک چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي په هر کار کې هغه سل فیصد به تاوان به کوي. هغه نو ولا کاشکې خو مشوره مې کړی چې مشوره مې ونو مې کړل نو خپله د وینې نو اوس قصدار شوی اوګار شوی نو څه وکړو. د ټولو خلک د افغانستان خلک نه همدغه ما هیله ده چې باید خپل کور کې خپل زامنو سره خپل لور سره خپل ماشومان سره مشوره وکړي چې بې مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سل فیصد بې نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبر ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هم لاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډیره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي.
نو مشوره ډیر ښه ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډیر ضرورت ده. هر څه کې چې اوسېږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده. په مشوره کې دا ګټې ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولی چې پوه شي. شاید یو کار کې عقل ونه رسېږي، شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي، هغه پایله بده وي، خراب وي، خو مشوره ډیر ښه ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کېنستله مثال ډیر غټ ستونزه به وه، هغه به یې حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط دی. زموږ تاسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي، او څوک چې بې مشوره رواني بس هغه ناکام دی، ټول عمرات کو به هغه ناکام وي.
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده، دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلې، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. بعض درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه و بې مشورې دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته د تفسیه په مشورې سره کړې ده. څوک چې مشوره په کور، په فامیل، د ملګرو سره، په یو جلسه کې، د قومان د مشرانو سره، په محل کې مشوره وکړي، هغه به ګر سره تاواني نه شي، انشاءالله رحمانه کار ښه په خیر سره به سرته رسېږي. و اسلام خو پزه وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره
وکړي. د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یې اورو.
وای دسا مشوره خامل د اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله یم، د چرسای وسوای اوسیدونکی یم. زه فرن کور مکریانه کې مشوره کول خو ډیر ښه دی. اوس یو څو کار کې بیسې کورنۍ سره مشران سره خپله مشوره وکړي، او که شان ټول نظر واخلي بیا وروسته هغه کار وکړي. مشوره کول ښه شی.
زما نوم احمد ګل دی، د جلال آباد اوسیدونکی یم. مشوره خو خدای پاک موږ ته امر په دې کړی چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ، او مشوره داسې چا سره وکړئ چې هغه یعنی پوه وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرېدونکو، دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي، او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټ پاړه برته معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري.
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې ګټې لري. ستاسو ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چېرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخته ځو، یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنۍ ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي. یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي، هر یو غړي ته به دا ورښې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم کولی
د چا سره باید مشوره وشي.
داسې خلکو سره مشورې وشي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه یې حاصل کړي وي، په ژوند کې کامیاب وي اقلا، او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي. د هغو کسانو سره مشوره ضرور ده، سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي. یعنی یو کار ته کوي پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغو سره سل په سله کې باید مشوره وشي. هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولای سوای مختخ مشورې را کولای شو. د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
خغلی سلام صاحب، اوس راځو حالات ته. البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي، او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو، ګیچ یو، چې موږ نور څوک او حالات نه سوای ارزولی. نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره. عموما خلک داسې وایي تاسو سترګې پټې کړئ او وګورې سي د چی شي کامیابی زیاته. که چیرته ته اتیا فیصد باورمند نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسوي. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کړي احساساتو پر بنیاد باندې.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شتري، خصوصا مشران، چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل مېرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره، دوستانو سره، مشرانو سره مشورې نه کوي؟ دلته له تاسو بولي
ډېرې داسې کسان سته، هغوی شاید عادت سوي هم داسې وي، له پخوا وختو څخه عادت سوي هم داسې وي، ځکه چې زیاتره وخت فیصلې خپله کړې دي، نو اوس عادت ته ضرورت دې ته نه ګوري. دا فکر کوي که زه چیرې چې خوښ کړم، حتی په بعضي کلو ځایو کې موږ خلک لرو چې د اختر کالي له بوټونه، جامې، هر څه خپلو بچانو ته یا کورنۍ ته دې فیصله کوي چې کوم رنګ باید وي او کوم ډول باید وي، هیڅ خوښي او بل شي ته نه ګوري. دا دې دوی عادت سوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او کوونی شي کومې بده پایلې بلري؟
بدې پایلې هم دا دي، کوم کار سي یو مشر کوي، مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره، له خپلې مېرمنې سره ونه کله، احيانا کاغه غلط راوځي، نو دې دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ بنا فرات پیدا کوي بل اخره، ځکه عمومي به ورته ګوري ټول پړه بدې مشر په اړه باندې.
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونې د خبرونې مطالبه هم دومره وو. تر بیا خوښ.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.